سلرويشت دوه سو یو د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اورېدونکو، شېبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یا یونما کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفایي بیانونه ترلاسه کړي چې له مخې یې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونما مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغېزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس او د روسیې تاس خبری آژانس ویلي چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د شوي تړون له مخې تر 2024 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین سبا پنجشنبه پای ته رسیږي. د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه بیگا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمپاین تیره دوشنبه پیل شوی و. سکل په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په پاکستان کې تر اوسه یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې اعلان شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې 100 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وې. د بشري حقونو یوه ډله وایي د ایران امنیتي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې د معترضانو د ځپلو په ترڅ کې لږ تر لږه 1530 کسان وژلي دي. په ناروې کې دیره د ایران د ایران اوبخې په ناروې کې دیره د ایران د بشري حقونو ډلې پرون وویل په دې ترڅ کې د مظاهرو په تړاو 4 کسان اعدام شوي او تر 300 زیات نور په همدې موده کې په نورو تورونو په دار ځړول شوي دي. د ډلې دا د ټولنې د ډارولو لپاره یو تکتیک بللی دی. او د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی پرون د حق په نړیواله محکمه کې وویل چې دی بې ګناه دی. هغه دا څرګندونې هغه نړیوال قضایي پلاوي ته وکړې چې د جنګي او بشري ضد جنایتونو د 10 مواردو په اړه د ده د محکمې لپاره یې غونډه وکړه. تاچی د خپلو مدافع وکیلانو د پیل له وینا وروسته له ځایه ولاړ شو او ویې ویل دای د کافی شواهدو په تمه دی څو له مخې د تبرعات ورکړل شي. هغه زیاته کړه تر هغه چې بیگونه خلک تعقیبیږي قربانیانو ته به عدالت ونه رسیږي. د کسوو د پخواني ولسمشر محکمه دوشنبه پیل شوه. پر هغه لګیدلي تورونه دا دي چې د 1998 او 1999 کلونو ترمنځ له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکی کمپاین پر مخ بیولی و.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځو په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر نوی واده شوی نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د لوی سوی ده دا یو ډول فرهنګ یو ډول کلتور یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
واده شوی جلی ستونزی وانه وریدل شی او د پلار کوری سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي کومې بد پایلې درلودل شي.
دو بیچاره بده خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه ویل مخ به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوستو کو بیا به د ورور بعد ورځی کو ته تحمل که خیر دی خو بشینن وکشي تا وبخشي بل اخره پم دغه یوامیش کیږي چې غنجکې خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دغه ژوند تاون به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای.
قدر من اوریدونکو خای تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلې وی چې وای دا چې جلی زوی ته ودو چې سیاله وي د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي د خلکو په خبره دوی ته سیاله غ جلی ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي دای په پټه خوله تیر کړي کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کورته ځي په سپین کفن کې به بیرته وسی مجبور ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسېدونکې مرینا وایي چې د جلۍ د ژوند د تریخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولوار واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولوار چې ورته ویل کېږي په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي او نو دغو ته خپل کورانی کوم مسائل چې جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض خلاص کوي یا خپل یو کار په وکا نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا هغه ډیر جنجالونه په دوه پیخیږي وی چې بلار د پیسې واخستې ځان ته یې واخیستلې او تا ته یې کور نه دی کړی دی نه دی کړی نه دی کړي یا نو کله چې لنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړي تا د ماسو داسې وکړي وی چې نه داسې نه ده او ته باید دا تحمل کړې خیر د خبرې هغه نه دی ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوند برنه دیموګه یو خپلوان ده نو مې نه خلما هغه چې کله بنجکۍ واده شوله په دوه کوم لیس چې واده یو کول په دوه کې باز شون یې خو هغه د بنجکۍ خسرخېلو کامر وړي وو هغه چې کله کان وړي وو به له زنګ ورته وکړه وشته شون ډیر کم دي هغه بیرته مجبور شول چې هغه شون واخلي ځکه دوی خو هم به پیسېږي و کله چې بنجکۍ واده شوله د خپل خسر کړته نه راله د خسرخېلو د غوسه تاسو ته خپل شي جوړ کړل یعنی په هر ډول هغه به خبره او په وحل او په ټکول باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانای دی موسه داسې وکړ او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ او هاته په دوه پوری خبر راول چې غیر ولې ګل هغه څومیا چې خپل فلور په کور کې ناشته و ځکه به چې ته ولې فلور به مرتبه چې خاطر تحمل کا خلک به یی چې کم سیول خلک وو د دې خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سری باندې رسی وایل رسی چې کاول رسی مې خلک وی ټول تم دغه خبر کېږي په خودن شخصا ماته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کې صدر تک مچ دې موږ هم سایګان وو د یوه ځکه چې وخت په نور ته بدل وکړل او سن دې چې واش پاره سوال اس کان لنجل کوي وا د ورور خپل د مامول خو هغه نو دای ورته بدل کړه نو دوه بیچاره بده خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه ویل مخ به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوستو کو بیا به د ورور بعد ورځی کوي د ورور مخزه طلاق وی و دي تدې ته تحمل که خیر دی خو بشینن وکشي تا وبخشي بل اخره پم دغه یوامیش کیږي چې غنجکې خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دغه ژوند تاون به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای.
د اغلی مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کیږي چې دا اصلا پکې معلومات نه وي تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خود د ټول لامل ان کوم سچ د ما په نظر د یغه به تعلیمي ده به سوادي ده کوم خلک چې په لری پراتوس میکودي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قران لري نه دي خبر ده خبر د خبر نه ده چې د خدای نوښته کفار د خبر کړي نه د خدای د قران یو لري ده چې یو خدای چې تدیر حال پوری دنجه کوي خوخه ته نه ګوري د هلک خوخه ته قتل کیږي دنجه کوي خوخه ته نه قتل کیږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه حاصل کیږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کیږي په خپل انجر کوي نه ټاکل کیږي نه کېنول کیږي نه پختل کیږي. نو کله چې هغه شي انجل کوي او میړه چې په خپل موبایل کې خلاف یې پیدا شي، بیا نو پلار مور به اضافه ده خبره هم ورته کا چې نه ته باید د تیر کې د حوصله وکړي. د ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چېرته هره یوه ښځه، هره یوه مور، هره یوه خور تعلیم وکړو، هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه یې ووایي او همداسې نور ساینسي کتابونه، په دو ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی. دو ټولو ته د هغو فکر راسي، هغه خپل حق هم پېژني، د میړه هم پېژني، د پلار هم پېژني، د خسر هم پېژني، د مور هم پېژني.
د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې دود، دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یاوې هم همدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پرې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ د واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کیږي، او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ ته انسان ځي هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دي هغه فرق لري، خو تر څو چې هغې سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظره اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي. به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ د کورنۍ او پر رواجونو باندې خبره اوسي او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړې کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي، نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډېرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډېر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یې خو د ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خونه نو کدی دی چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې د هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلي ستونزې کوي. خو د ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خوا نه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې د خاصتن په پښتنو کورنیو کې د ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یو خبره په زغرده باندې وکم، ویل کیږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې والا ډېر کله دا د خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې. معمولا خواخی په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله، او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوې نجلۍ او یو جوړې په ژوند کې. دا طبیعي ده چې دا هر رقم قصه مامانست راځي، او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامېږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامېږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغه ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپل لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه ووسی او بالاخره د رابطه دي دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیان چیختن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاسنیونه او د حمایت د دوړو خو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښې له طرف نه یاندې د غیلې خویندو له طرف نه یاد کورنۍ د نور غړو ولو د انجلۍ د ادم درک یا د انجلۍ د نابلدۍ یا د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورنۍ ژوند ته د ادم آمادگی یا ناتوانی په نتیجه کې ستونزې را منځته کی یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور ده په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار ده، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د هغوی په غم یا غمجن کیږي، په خوادۍ خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وای چې دا خپل د داسې پیښې شاهد ده چې جلۍ د خسر په کور کې لستوندو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمامې شوي. خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. لاغلی قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بېرته د پلارګنې ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغه سیمو اذهان هم مختلف دي، دغه سیمو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوی ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي، یعنی چې که آزادی تراسو دلته دته د خبرو کولو آزادی ورکول سوی وي، خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو آزادی بیا نه لري. نو فلهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدی د پدا کور کې، که هغه کور کې اې دینه هر کلی وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې، یعنی د پلار په کور کې، و هر اغه رقم یو فضا ورته که اغه ډول سلسله نشي کېدلی، ادي اقل 50% 10% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف دې اغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د مغز نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، اغه ماحول غواړي چې پکې لوي شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحول وي، نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلۍ ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینا او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یوه انجلۍ د خسر په کور کې له ګڼو مشکلاتو سره مخي او بیا د ویلو څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکړې، ته باید گذاره وکړې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي ده په هغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه وي، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خو د لستونزې منځته سولې مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګاهي تر څو چې خپل زړه تش کړي او د هغه ځای څخه یو سپورټ ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تېرې کړي دي، وخسرګنۍ کور کې دا مشکلاتونه سته او دا ده ده. چې خور ته ووایي، خورې ورته وایي چې ودرېدل چې مور مې درته وویله چې ګزاره وکړه، نو همدغسې حالت ده، څه وکړو؟ دغه به دې په تقدیر کې و، دغه دې په نصیب کې و. دغه شیان نور هم دا جلۍ زه خپل دفاع وکړم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا ځي خپل حمایت د پلار د کور د خوا نه ترلاسه کوي، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کولو پلان ورسره پیدا کېږي چې زه باید خپل دفاع وکړم، زه باید خپل ځان څخه حمایت وکړم، زه خو ملاتړ نه لرم، نو باید زه خپله قوي اوسېږم چې تر څو زه خپل دفاع وکړم. په هغه دفاع خودي کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابوي خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کېږي او کله چې دا د ځانه دفاع کوي، هغوی خسرګنۍ نور هم بدې ګڼي، هغوی ته دا ښه نه ښکارېږي چې ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکړي او فکر کوي چې دا د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد هلته لري، هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه، داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېرېږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې له خپلې لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم د خلکو خبرې ښکارېږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا ده کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور ګزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې ښکاري؟ نظر د لور ژوند ته
دقیقا ډوډۍ ځان ته خورو، خبرې د خلکو تېرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لور شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي چې نیدن کیب واتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور ژوند دی، مورې استې پلارې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل کړه چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري کې نه لري. که هغه راسي چې ورته وایي چې ولاره رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ده، هغه خلک ورسره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده، په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چانه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې، سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې، دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته بیا پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مورې بیا ورسره تایید کړي چې هم دغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه سوله، نو تر دې چې خسي ژوند دی نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کو، بالاخره نه سبا تابعداره کېږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مه کوه. ډېر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا هغه جلۍ د لاسه تللې ده، په یو نابلدو امراضو باندې اخته شوی ده، رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی، چې
دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کشکې مو غم ورته خوړلی وای، کشکې مو خبرې کړی وای، کشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلې نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لرې پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جر ته یې راسو، هغه اساس ته یې راسو، ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې، هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې به اخته یې، ورندر دې چوپړ ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي، هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازش ورته ورکړي، کورنۍ ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوهه نه لري.
بله اغلی نیازی، په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د نجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، حتی د ویلو څوک نه لري چې او څوک کینې او خپل مشکلات ورته وایي، سره له دې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنیو ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل دوستانو کې یو ډېر خایسته جلی واده شولای، جلی مړه شوله، دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر شوله، ما یې مور پلار خبر کړه، مور پلار داسې وخت خبر شو چې جلی په زولی کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پاتې سوم، په زرګونو داسې قربانيان مونږ ور کړی دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه در پام چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لیده کاته. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو ژوند په حساب کې چې موږ مسؤلیت لرو، هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکړي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لور ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژني، په هرې خوا یې وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه یې خبرګیر اوسېږي. او هیڅ وخت د خلک به څه وایي، دغه خبره ته ارزښت مه ورکوي. دا فکر په ځان سره وکړي چې اولاد مې کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چاري.